سپینی خبری.
روکو راست
سپینی خبری.
روکو راست.
السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د سپین خبری روکو راست پروګرام اوري. درنو ریدونکو، نن د شنبه ورځ ده، د 2022 نیوی میلادي کال د جنوري د میاشتې اوله ده. د دې نیوی کال د روکو راست یا سپین خبری په لومړني پروګرام کې نن په افغانستان کې د تیر کال مهمو مسایلو او پیښو ته یو نظر اچو او اغیزې راسپړو. همداشان دا ګورو چې افغانان او نړیوال د افغانستان د روان وضعیت د ښه کېدو په هکله څه نظر لري، کومې مسلې افغانانو ته مهمې دي او کومې نړیوالو ته، او بالاخره افغانستان د دې بحران نه څنګه راوتی شي.
شنوندگان ارجمند، سلام و عرض ادب دارم حضور همه شما. لیلا محبیب وزیمی هستم و با همراهی زیبا خادم در برنامه روکو راست میزبان این برنامه هستیم. و طوری که زیبا جان فرمودن، واقعات مهم سال گذشته و تأثیرات آن بر مردم افغانستان و جهان و انتظارات مردم افغانستان در سال 2022 میلادی موضوع مورد بحث ماست که با مهمانان عزیز برنامه مطرح خواهد شد.
دیره مننه لیلما جان. درنو اوریدونکو، در نړیوالو سیاسی چارو کارپوهان سید زاکر شاه صادق، زرغون شاه شینوار صاحب او صلاح الدین سیدی صاحب د خبرونه مهمانه دي. خو د بحث نه مخکې اول د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم.
ویان احمد الله افچیوال، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې خبره ده. سرګی لاوروف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په خپله پرونی مرکه کې ویلي، تر هغو چې طالبانو ټول ګډونه حکومت جوړ کړی نه وي، دوی په دې اړه پریکړه نشي کولی. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړولو غوښتنه کړې. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران ولسمشر پرون ویلي، ایران په افغانستان کې داسې ټولګډونه حکومت غواړي چې ټول اقوام پکې برخه ولري. د ایران ولسمشر دا هم ویلي چې د افغانستان امنیت د ایران د امنیت سره تړلی دی. طالبانو ویلي چې حکومت یې ټولګډونه دی او ټول قومونو ته پکې ځای ورکړل شوی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په روغتیایي سکتور کې اوسنی وضعیت بیړنۍ بولي او وایي له بهرنیو مرستو بندېدو وروسته ناورین سره مخ دي. د دې وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمری نن په یو خبري کانفرنس کې وویل، امکان نه لري چې د بهرانیانو له مرستو پرته ټول روغتونونه پرانیستل شي. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي، سره صلیب د 12 تخصیصي روغتونونو ټول مسؤلیت او لګښتونه منلي، او تر خوا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو شمېر برخو کې له روغتیا وزارت سره مرستې کړي چې دوام به ومومي. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته یونان ته تللي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو ویان پرون ویل چې کاناډا به د دغو خزینه قاضیانو کورنیو نور غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوی ده چې دا قاضیانې چې شمېر یې لا نه دی معلوم، روان 2022 کال کاناډا ته له خپلو کورنیو سره ولاړ شي، خو تر اوسه یې د تګ کره نېټه نه ده ټاکل شوې. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیولو، کاناډا ژمنه وکړه چې 40,000 هغو افغانانو ته به چې ژوند یې په خطر کې دی پناه ورکړي. هندوستان له افغانستان سره د خپلو بشري مرستو په لړ کې نن د کرونا وایرس ضد واکسین 15,000 ډوزو مرسته وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاد واکسین به په کابل کې اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شي. هند ویلي چې راتلونکې اونۍ به د کرونا وایرس ضد واکسین نور 15,000 ډوز هم کابل ته انتقال کړي. په اعلامیه کې راغلي چې هند له افغانستان سره په بشري برخه کې د کووید 19 واکسین 1,000,000 ډوزه خوراکي موادو او یو شمېر نورو ژوند ژغورونکي روغتیایي موادو د مرستې ژمنه کړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د خپل روسیې انډول سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې د اوکراین پر ضد د اقدام له کبله به په مسکو بندیزونه ولګوي او متحده ایالات به په اروپا کې خپل حضور ډیر کړي. بایدن او پوتین دا څرګندونه د پنځشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې کړي چې تقریبا 50 دقیقې وي. جو بایدن پرون د دې ټلیفوني خبرو په حق له خبريالانو ته وویل چې ولسمشر پوتین ته روښانه کړي چې قبل هر اقدام وکړي که اوکراین ته لاړ شي جدي بندیزونه به پرې ولګوي او ناټو متحدینو سره به په اروپا کې خپل حضور ډیر کړي. بایدن زیاته کړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل به لوړه بایه ولري. د امریکا د پیزایی څیړنې ادارې ناسا مشر بیل وای د ولسمشر بایدن اداره په نړیوال پیزایی تمځای کې تر 2030 زیږدیز کاله پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
بیل نلسن پرون په یو بیان کې وویل د بایدن اداره ژمن ده چې دې برخه کې له نړیوالو شریکانو سره د دې لسیز تر پایه د مدار په لابراتوار کې د څیړنو د ترسره کولو لپاره کار وکړي. د 1998 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځای لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالات د دې مرکز بهر له نږدې همکار پاتې شوي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځای لپاره تر کال 2013 پورې بودیجه تصویب کړې ده. که کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2013 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د دې لسیز تر پایه څیړنې دوام وکړي. ماتیو لابد، امریکا آشنا راډیو.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله پټیل ماټیل کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. چارواکو خبر ورکړی چې د وشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور عبادت ځای کې د دې پیښې پر مهال 13 تنه نور ټپیان شوي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. په موزمبیق کې نږدې 4000 کسان د یوې میاشتې په موده کې د افراطي ډلو د بریدونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. دغه بریدونه په نیاسا ولایت چې د کابو دلګادو څنګ ته پروت دی کې ترسره شوي. کابو دلګادو چې په تیلو غنی ولایت دی، په تیرو 4 کلونو کې د افراطي وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کېده، خو په وروستیو اونیو کې افراطي وسلوالو خپل بریدونه پر نیاسا متمرکز کړي. تر دې مخکې له 2018 میلادي کال راهیسې له کابو دلګادو څخه 3,000 کسان بې ځایه شوي چې دا تازه شمېر وزیت شوی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
روکو راس صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در کراسی از پین خبری در پروگرام درنوری دن که بیا هم ستریم شیخ براولی تا پخیر راغلی در نره خبرون مواقعی دن و صدق براولی در ملمانو سرا پر تاکلی مسئله بندی غگی بود. مګر مخکې ویلی چې د نننی پروګرام د بحث موضوع دا ده چې په تیر یعنی 2020 کال کې په افغانستان کې څه پیښ شول او نتیجه یې څه ده، او په دې نوي کال کې یعنی 2020 کې د افغانستان د بحران د حل لپاره باید څه وشي، افغانان د خپل ملک د بحران د ختمولو لپاره څه تجویزونه لري او د نړیوالو توقع څه ده. خبرونه ته مو سید زاکر شاه سادات صاحب د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه سید صلاح الدین سیدی صاحب لیکوال او ژورنالیست در نړیوالو سیاسي چارو کارپو زرغون شاه شینواری صاحب خبرونه ته رابلی دي.
بله، مهمانان عزیز برنامه ما، آقای سادات سلام و ارادت تقدیم است، خوش آمدین به برنامه.
درود و سلام بر شما و بر مهمانای عزیز شما و شنوندگان محترم شما.
ممنون شما
سادات صاحب، بخیر راغلی سلامشی.
من نادرنی خورکی سلامت هستی جوندی وسی.
محترم زرغون شاه شینواری ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی، سلام و ارادت تقدیم است، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم سلام، با سلام و احترام خدا و شما با مهمانان شما و با هموطنان عزیز خود تقدیم میکنم. تشکر.
ممنون، سپاسگزارم. زیبا جان، فکر میکنم آقای سعیدی لحظات بعد در برنامه خواهند پیوست، بعدا با ایشان صحبت میکنم.
سعیده شنواره سپ خیر راغلی پروگرام ته ستړی مشی.
بله ده خادم، خدای پاک روغ جوړ او کامیاب لره.
امید ده چې صحت مو خوی، داسې ښکاري چې ریزش مو کړی ده. که څنګه؟
نه، خیبه.
مننه. ځکه چې اوس دغه موسم دی، زیاتره خلک ناروغ دي کنه؟ بله. نو موږ هم د دې تیر کال په مسایلو باندې په دې نوي کال کې اوس غږیږو چې د افغانانو توقع سده چې نیو کال کې بد دي د ملک دغه بحران څنګه حل شي سپکار دی نړیوالو ته طالبانو ته خپل افغان ولسته او د تیر کال کې کوم مهمه مسلې پیښ شوې دي کوم مسلې ډېر مهمه وي کوم حل شوې کوم نه شوې دا هغه مسلې دي چې افغانانو مغوالي ولس غوالي ور باندې پوښي او زل بیا یو مرور ور باندې وشي نو بس تاسو دوه سره به په دې برخه کې وګورئ لګ روسه صلاح الدین سیدی صاحب مخربونی ته تشریف راوړي دا غوې نظر به هم واورو نو که ساده سه ساس نه ول دا وره چې مثلا یو دوه درې سالور کوم مسلې ته تدیر مهمه په دې تیر کال کې وشي وشوي فقط کدوم رو پوښو بیا به ور باندې بحث وشي کنه او مننه
او خود اومده او تحولات نه خو یو دا و چې د جمهوری نظام په اصطلاح لمنځتلل یا سقوط وو او د تطنګ یو ځل بیا د میرمنو پر مخ د تعلیم دروازې بند شوې جګړو کې یو عالم د دواړو خوانه افغانان وژل شوي هم د دولت د خوانه هم بې وزله بې ګناه مظلوم افغانان او هم د طالبانو په ډله کې په دغه حالات په طرفی ناورین کې یو تعداد چې بالکل د اقتصادي ستونزو سره مخ ول او دا ستونزې لا د چند او درې چند شول یو تعداد دغه مجبوریتو له امله چې ګواکي یا ویره ورسره وه چې بیا به د نویم لسیزې جګړې را پیل شي مجبوره دې ته شول چې حتی د کورونا سره خپله پاماني هم نه وکړي
دا خو ټول د امدی جمهوریت نظام چې تاسو ویل د دې سقوط جزئیات دي کنه هغه عنوانونه او ټاپیکونه کله شي چې سره د سپو د شروع کې هم دا اوس د شینواري صاحب نوم ورو پرسته بیا تاسو درې وړه مرمانه ور باندې خپل نظر سرګن کړئ شینواري صاحب تاسو په نظر کومه مسلې تیر شي په افغانستان کې څه پیښ شو
تاسو سوال دوه برخو ته متوجه څه وشو او څه باید وشي
صحیح لاسه شي وي دغه غټ غټ خبرې کوو چې څه شي وي بیا په یو خبرې وکړو بس وکړو ها
2020 کال په افغانستان کې د ناتو د لخرو د باټي او التا د کابل باندې د مسلط کړی شوی رژیم د راترځولو او کابل ته د طالبانو د یو فاتح قوت په توګه د دولتل د نن افغانستان کې د کال بوهبه او سردويش جوړول کې پیښله
صحیح درست
د افغانستان د بهر د افغانستان د بهر د طالبانو حکومت نه پر رسمیت پیژندل د دې په مقابل کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو مرکزونو او ځینې ښارونو کې د مختلفو دوبونو باندې دفترونه جوړول د افغانستان د یو شمېر طالب یافته بس دقیقه درودو او د پخوادی رژیم د سفری قطعات و وطن او آغا پا دور و حوادودو که زی پزی کول فقط بی وزلی او د خلکو د شفخانی مکتب او نور و اجتماعی سنامات و کمبود هغه مسائل دی چې د افغانستان پیخی پا خپل زید ایرانی سی
خا تاسو دوړو درنو ملمنو ته آیا د غتی کال چې کوم وضعیت د صحی نظر چورته وګوري د کورونا وضعیت ته وګوري دا یو مهمه مسله نه و چې په افغانستان کې دنیا په ټولو خلکو راغله بلکې په افغانانو باندې راغله د دینه علاوه مثلا د دوها کې خبرې پیل شوې وي د ادامه چې د غو په نتیجه کې سوشل ستن راووتل دا بل یو موضوع و چې د ټول کال کې ور باندې بحثونه کېدل او خبرې کېدي او په حکومت کې دنه اختلافات خپل په حکومت کې دا هغه مسلې وي چې کېده شي دغه ډېری نورې مسلې او موضوعګان هم وي ساسې په نظر کې او د ورېدونکو په نظر کې چې ور باندې یو نظر واچول شي او مرور ور باندې وشي څنګه لایلو مجان
بله سپا جان فکر میکنم ډاکټر صاحب سیدی روی خط هستن و با ایشان صحبت آغاز میکنیم پرسش خود هم مطرح میسازم پس شما اگر سوال داشتین ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه خوش آمدید به روکو راست
تشکر سلام خدمت شما خواهران و شنونده های محترم تقدیم است ما در خدمت هستیم
مهربانی کرده
بخیر رغلی ستره مشی سیدی سیب
تشکر سلامات
خب طوری که گفته شد واقعات مهم سال گذشته در افغانستان و تأثیرات آن بر مردم افغانستان و انتظاراتی که در سال نو میلادی میره موضوع مورد بحث برنامه امشب است. آقای سیدی، شما اگر لطف کنین در طور فشرده اگر بگوین که افغانستان در سال 2021 چی روزهایی را پشت سر گذاشت و چی انتظارات و چشم‌انداز بر سال 2022 وجود داره.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ و قصه جنگ غم‌انگیز هست، آنچه در افغانستان گذشت قصه جنگ هست، قصه برادرکشی هست و مداخلات همسایه ها، فقر، گرسنگی و تا حد زیاد بیخانگی و مهاجرت ها. ما توقع داشتیم، ملت افغان توقع داشت که در نتیجه مذاکرات صلح با یک نتیجه مثبت برسیم که در نتیجه از افغان ها بر کشور خود مسلط و به اصطلاح وضع به استقرار بره. اما آنچه تحت نام مذاکرات صلح آغاز شد با خروج نیروهای امریکایی خلاصه گردید و سرنوشت مردم افغانستان با شکل تراژدیش باقی ماند و دشمن دیرینه مردم افغانستان که سال دشمن پاکستان هست در عمل به افغانستان مسلط شد و از طالبا آن توقعاتی که مردم داشتن برعکس در عمل چیز دیگری شد و مردم افغانستان در حالت بدی قرار دارن. اما با آن هم دیده میشه که جامعه جهانی تا حد زیاد بری اواخر متوجه هست و هم نیست ای که ای وضع در نتیجه چی شد. اشتباهات خود ما، اشتباهات جامعه جهانی و در نتیجه وضع مجموع جهانی تحت فشار معین اقتصادی به خاطر کرونا و سلسله جنگ ها در منطقه، ای همه و همه به سرنوشت کشور ما و مردم ما تاثیرات منفی داشته و داره.
بله. آقای سیدی، سپاسگزار هستیم. البته چشمنداز و دیدگاهی را که برای سال آینده داریم در سوالات بعدی مطرح می‌سازیم. حال شما از وضعیت افغانستان صحبت هم کردین که نیروهای ائتلاف از افغانستان بیرون شدن و نظام جمهوریت سقوط کرد و تحولات ایجاد شد، طالبان تسلط یافتن بر افغانستان که از رویدادهای مهم در افغانستان بود. البته چی پدیده ها و عوامل به نظر شما در سقوط نظام نقش داشت؟
در سقوط نظام ما عوامل خرد، عوامل بزرگ، دلایل متعدد، از جمله سیاست های غلط جهان در قبال افغانستان، حضور نظامیشان در افغانستان بدون شناخت جامعه اسلامی، سیاست های غلط کادری جامعه جهانی و سیاست های غلط کادری مسئولین ما، اینها پیشتر از این که سر مصالح و منافع کشور بیندیشند در طول 20 سال اولویت با جیب و حیثیت و مقام خود دادن و امو خوبش در مقام سوم و چهارم منافع کشور و ملت قرار دادن. ما فکر میکنم که سیاست های کادری جهان از این نتیجه چیزی دیگری برداشتن نمیتوانست. در نتیجه از اون میلیارد ها دلار مردم مالیده جهان به هدر رفت و ارزش های قابل قبول جهانی که باید رشد میکرد به خاک برابر شد و در نتیجه دیده میشه که طالبا هنوز هم از تاریخ نیاموختن، از این نیاموختن که حزب کمونیست اتحاد شوروی با یک حزبی بودن خود 70 سال مردم به تراژدی مواجه کرد و در نتیجه ناکام شد. اگر طالبا با همچود تمامت خواهی و یک حزبی و توتالیتا بپردازند، در نتیجه از او سرنوشت خودشان برای خودشان، ملت افغانستان به تراژدی بزرگ مواجه خواهد شد.
تشکر محترم سیدی.
مواردی که یک جمله هست، مواردی که هنوز هم فرصت های وجود داره اگر جوانب مختلف به حال بیاین منافع خود و منافع افغانستان در نظر بگیرن، ما به یقین میدانم که راهای حل هم وجود دارد. شکر.
مننه تاسی را محترم صداسی. تاسی مخکی ویلی چه تاسی د تاسی تا یو موضوع د جمهوری نظام سقوط ستاسی په نظر د دې سقوط علت سو؟
همه که چه جناب دکتر سیدی ورته اشاره وکړه مختلف لاملونه لاره، من جمله د امریکی او د غوی د متحدینو حاکمیت او بیزای مداخلات په دننه نظام کی، او دغه تر څنګ د فساد شتون او یو لاس نظام نه زغمل، او په نظام کې یو ځل بیا د 50-50 حالت تپل، او لبل خوانه د سیمه هیوادونو خپل استخباراتي مداخلات سره تقریبا په نظام کې دننه هم خپل افراد ځپځای کړو چې دا هم در اول نامل.
ښه، او مخکې تاسو دا د خبرو وکړه چې په دې تیر کال کې یو مسله دا هم و چې طالبان راغلل او د میرمنو په تعلیم او تحصیل دروازې بند شوې، هیله لري چې دغه دروازې به بیرته خلاص شي؟
دی بل انتخاب نشي لرلای، دی بعد د تاریخ د تیر تاریخ د ذکر نه بعد یو څه ذکري وي تجربهونه خامخابه دا کار ان شاء الله کیږي، لکه دا چې وسنۍ حالت ډېرنۍ حالت دی څنګه په اصطلاح کولای شي مدیریت کی زی توانمندی په دې کې لګه وینم، ځکه شنواغ وخت دوی سره کم دی، سره د مشورې مختلف لارو نه ورکول کیږي، لکن د دې غوګونو کې لا تر اوسه پورې اثر گزار نه دی، یا دا چې یو څه محدودیتونه ورته شاید بل دی نه وځوي عمل یې نشي کولای، سره د کوشش کوي چې دا څه تو ښکارا کی، خو هیله دا ده چې دوی د څه شتا په دقت او جدیت سره وویني کچیری غواړي چې په داسې یو هیواد کې بریالی نظام وچلوي باید د ولس خواستونو ته لبیک وي، او ولس حداقل نیمایي نه زیات فیصدي یې پکې زمونږ خویندې میندې شتون لري، او په ځانګړې توګه هغه کسانو چې په تیرو دوو لسیزو کې چې هر حالت په افغانستان کې نافذ وو ځانونه تر ماستری او پی ایچ ډی دګری رسولي، نن هغه خلک التا په کراچیو باندې سبزی خرڅي، هغه خلک اجازه کې ناس دي بوتان رنگي، دا ډېر بد ناخوالی دي د دغه شیانو سره بعد د دوی او د ولست ترمنځ لوی واټن ترمنځ.
بله، مننه تاسو.
تشکر سادات صاحب. در ارتباط با پرسش گذشته که عوامل سقوط نظام را آقای سعیدی برشمردن بعضی آن، و در این حال گفته شده که در روزهای اخیر قبل از تحولات اخیر و تسلط طالبان نظامیان زیاد تلف شدند. به نظر شما دلیل آن چی بوده؟ آیا ضعیف شدن نیروهای دفاعی بود یا عوامل دیگری داشت؟
در حقیقت چون کودتا شکل گرفته بود که از قبل سازمان داده شده بود، و در بین نظام هم به اساس گفته هایی که من بعدا از لوی درستیز کشور شنیدم، سازش ها در درون نظام به اصطلاح خریداری ها و انتخاب بعضی افراد به خواست خود آمریکا بوده، و یکی چگونه تانستن آهسته آهسته پروسه صلح سبوتاش شوه و به این شکل اینا تا دروازه های کابل رسانده شوند، این بدون یک کمک بزرگ توطئه بین المللی شده نمیتونست امکان نداشت، و خصوصا در لحظات اخیر یا روزهای اخیر موجودیت آقای دکتر عبدالله با دکتر خلیلزاد در 72 ساعت اخیر در قطر، و همزمان سقوط 13 ولایت بزرگ و شهرهای بزرگ نشاندنده بسیار گواهی های بزرگتر داره و این عمیق است که باید تحقیق شود.
سپس تحسین مننه. استاذ پی اجازه لیلی مجان غوارمه چه زرغونشاه شینواری صاحب نظر دی برخه که واورو چه د پخپل مخ کې دا ذکر وکړو چې په 2020 کال کې یو موضوع دا و چې د ناتو لخکرو ماته وخوره. خا نو شنوار صاحب ستاسو په نظر ولې دوی ماته وخوره؟
اساسي علت امکان لري دای چې افغانستان په نړۍ کې خورا حساسه جیو ستراتیژیکا جیو اکادمیکا او جیو پولیټیکا منطقه کې پروت دی. د تیرو دوو پیړیو دره په دی خوا چې د افغانستان تاریخ ته تاسو متوجه شئ، په افغانستان کې د ټولو د بدتریده او شرمون کې باتی هغه حکومتونو خوړلې چې هغه پردیو په افغانستان باندې ورته کړي. په دې کې یو علت د افغانستان د استقلال خوښود کې او آزادې خوښود کې بلت شتون دی، او بل علت د جهادي تزادودو دا همګودي ده چې هغه فکر په مشکله باندې تاسو کولای شئ چې جهادي تزادود داسې یو مرحله کې سرهشتي کړئ چې هغه ته یو باقل مناسب او نړیوالو او د منطقې دولتونو ته قابل د قبول دولت بسره شي. یو د هغو عواملو نه چې په کابل کې د ناتو متحد رژیم سقوط هلته وکړ دا و چې د افغانستان خلک وابسته حکومتونه غلام او بری حکومتونه، دا که د سوسیالیزم په نامه باندې، دا که د ډیموکراسۍ په نامه باندې، او دا که د اسلام په نامه باندې دی باندې. یو علت دا و. د دې ترڅنګ نور علتونه هم لري، او یو بل مهم علت چې داخلي جبهه لرو ده، د ناتو دولتونو په 2001 کال کې په افغانستان کې د کبو قوتونو ده چې شریک حکومت جوړ کړ، دا حکومتونه په اقتصادي، سیاسي، فلسفه، کلتوري، د زر او اجتماعي عقایدو کې یو د بل سره خلاف و. یعنی تاسو به توجه وئ، دو هغه مجاهدین چې 14 کاله د هغه حزب دیموکراتیک خلق په مقابل کې وجنګېدل، د هغو او د حزب دیموکراتیک خلق د کادرونو ترمنځ مشترک حکومت جوړ کړ. د حزب اسلامي او هغه شورای د زر ترمنځ شریک حکومت جوړ کړ چې کابل کې تاسو لوبي ولیدې، دای بل علت دا و چې اصلا هغه حکومتونه معمولا د ملتونو په مقابل کې مسؤلیت لري او د خپلواکۍ او ازادۍ په مقابل کې ذمهواري لري. تاسو به توجه وئ، د کابل کې دغه شل کلن حکومت اصلا د استقلال او ازادۍ په مقابل کې مسؤلیت نه احساسو، او د بلد په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې هغه څه چې د دو وظایفو په اقتصادي لحاظ هغه د جهادي وردو، د جهادي کوبکودو، د جهادي برستو عادلانه ویشو، دو هغه ویش په درست ډول باندې سرته ودرسو. څه چې راتله جب کې اچول، او څه چې کېده، هغه د خوار، مظلوم، غریب، بېقار، کاریګر، د مالب ضابط جبهه تاسول او غلطه وجدو.
خا ډیره مننه تاسو نه تشکر.
فکر میکنم دقیق شرح نشر
اخبار.
اخبار است. میمانای عزیز ما آقای سادات، آقای شنواری و دکتر صف سیدی تشریف داشته باشین. دوباره به شما برمیگردیم بعد از شرح خبرها.
اوس ستاسو پام در نلید دی ساعت خبرونو تر اگرزو.
با عرض سلام، صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید که از سال 2005 میلادی تا کنون افغانستان بیشترین تلفات کودکان را در جهان داشته است. این صندوق ناوقت روز جمعه با نشر گزارش گفته است که در 16 سال گذشته بیش از 28500 کودک در اثر درگیری های مسلحانه در این کشور کشته و زخمی شدند. یونیسف تعداد کشته ها و زخمیان کودکان افغان در این سالها را جداگانه واضح نساخته است، اما افزوده است که این آمار 27% کل تلفات کودکان در سراسر جهان را تشکیل می دهد. یونیسف همچنین گفته است که افزون بر افغانستان، یمن، سوریه و اتیوپیای شمالی بیشترین موارد تلفات کودکان را داشتند. یافته های ملل متحد نشان می دهد که در 16 سال گذشته 266,000 مورد نقص شدید حقوق کودکان را در بیش از 30 موقعیت پرتنش در افریقا، آسیا، شرق میانه و امریکای لاتین ثبت کرده است. ملل متحد با ابراز نگرانی گفته است که ممکن است شمار تلفات کودکان در کشورهای جنگ زده بیشتر از این باشد. مقام های کانادایی می گویند که این کشور قضات زن افغان و خانواده های آنها را که از زمان تخلیه از افغانستان در یونان در بلا تکلیفی به سر می بردند می پذیرد. سخنگوی وزارت مهاجرین کانادا روز جمعه گفت که علاوه بر قضات و خانواده های آنان که در مجموع 230 نفر می شوند، کانادا تعداد نامشخص از همجنسگرایان افغان را که توسط سازمان‌های امدادرسان معرفی شده باشند اسکان خواهد داد. این وزارت گفته است که انتظار می‌رود آنها در سال 2022 به کانادا بیایند، اما تاریخ مشخص ارائه نکرده است. اندکی پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، حکومت کانادا اعلام کرد که 40,000 مهاجر افغان را می‌پذیرد، اما تا کنون هیچ جدول زمانی برای این کار نداده است. بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند، 12 نفر جان خود را از دست دادند. مقام ها گفتند که در این رویداد که امروز شنبه در معبد وایشنو دیوی رخ داد، ده ها تن دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش ها وضعیت صحی شمار از زخمیان وخیم خوانده شده است. قبلا روزانه حدود 100,000 نفر به این معبد می رفتند، اما پس از همگیری ویروس کرونا مقام ها اعلام کردند که روزانه تا 25,000 نفر اجازه ورود به آنجا را دارند. جهان در روز شنبه سال 2022 را به دلیل محدودیت های جدید و با هدف کاهش سرعت افزایش موارد ابتلا به کووید با برگزاری جشن های کوچکتر آغاز کرد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
در اروپا برج ایفل در پاریس و ساعت بیگ بن در لندن که همیشه نمادهای مهمی این مراسم بوده است، امسال بدون آتش‌بازی به استقبال سال نو رفتند. این در حالی است که در ساعت‌های پایانی سال 2021 وزارت صحت آفریقای جنوبی خبر داد که موج گسترده ناشی از شیوع نو اومیکرون کووید 19 که حدود 6 هفته پیش اولین بار در این کشور شناسایی شد، بدون تلفات چشمگیر رو به کاهش است. با وجود محدودیت‌های اعمال شده برای برگزاری جشن سال نو در اکثر نقاط دنیا، ساکنان سیدنی استرالیا با برگزاری مراسم آتش‌بازی همه‌ساله فرارسیدن سال 2022 را جشن گرفتند. در ایالات متحده نیز مراسم شب سال نو در میدان تامز نیویورک امسال با 1/4 ظرفیت معمول و رعایت فاصله فیزیکی برگزار شد و فقط افرادی که اسناد واکسیناسیون ارائه می‌دادند در ساحه حضور داشتند. در اکثر کشورهای آسیای شرقی که پس از سیدنی شاهد غروب آفتاب در آخرین روز سال 2021 بودند، مراسم ویژه‌ای برگزار نشد. در کره جنوبی مراسم سنتی به تعداد آوردن زنگ در حوالی نیمه شب برای دومین سال پیاپی لغو شد و حکومت این کشور اعلام کرد که محدودیت‌های جدید برای پیشگیری از شیوع نو اومیکرون دو هفته دیگر ادامه خواهد یافت. دبی با 36 نمایش آتش بازی در 29 مکان جشنهای خود را بدون هیچ مانعی برگزار کرد، اما مقامات هشدار دادند که هر فردی را که ماسک نداشته باشد جریمه خواهد کرد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. اردوی اسرائیل اعلام کرد که شبه نظامیان فلسطینی در باریکه غزه دو راکت را به سمت بحیره مدیترانه شلیک کردند که در نزدیکی سواحل تل ابیب منفجر شد. اردوی اسرائیل میگوید که این کشور در حال بررسی پاسخ به این حمله است. این حادثه به گفته مقامات هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است و هیچ گروهی در غزه تا حال مسئولیت پرتاب این دو راکت را نپذیرفته است. سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که 3 تن از نیروهای حافظ صلح بنگلادشی در اثر عبور وسیله نقلیه آنها از روی ماین در شمال غرب جمهوری آفریقای مرکزی مجروح شدند. ماموریت صلح سازمان ملل متحد در آفریقا گفت که 2 نفر در حادثه روز جمعه در بوهونگ در ولایت هومپند در 500 کیلومتری پایتخت بانگی به شدت مجروح شدند. این در حالی است که روز پنجشنبه 3 نفر از نیروهای حافظ صلح تانزانیایی در انفجار ماین در غرب این کشور مجروح گردیدند. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درو کراست یاسپین خبرې د پروګرام درنوریدونکو بیا هم ستړي مشي خبرونه ته په ټاکلي مسلې باندې چاغه په تیر کال کې په افغانستان کې د مهمو مسایلو یادونه ده او په آینده کال کې د افغانستان د بحران د ختمولو مسله ده. په دې برخه کې زموږ د ملمنو نظریات اوري. ملمنو مودي د نړیوالو سیاسي چارو کارپوهان سید زاکر شاه سادات صاحب، د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سیدی صاحب او لیکوال ژورنالیست او د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه زرغون شاه شینواری صاحب. تر اوسه پورې درنو اوریدونکو تاسې زموږ د ملمنو نظریات په ځینو مسلو کې واورېدل او شینواری صاحب مخکې وویل چې 2020 کال کې یو موضوع همدغه د ناټو د لښکرو ماتې وه او بل خبره دا وکړه مخکې چې ویلې د افغانستان بار د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو مسله هم یو موضوع ده او د مسلکي کډرونو وټلو او داسې ډېری نورې مسلې. نو لیلو مجانی عظیمی ته موافقه وی اول به بیرته د زرغون شاه شینواری صاحب نه پام دی برخه کې دوی نظر واورو چې د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو غو اصلي عامل سده او څنګه حل کړی شي، ځکه په دې نیو کال کې ډېر افغانان دا توقع لري چې هغه بنیادی مسلې حل شي تر څو دغه بحران حل شي.
بله
شینواری صاحب میرا بنیو کی
تشکر. د افغانستان د خلکو لپاره چې کب قیمت د رسمیت نه پیژندل مسله کب قیمت افغانستان خلک ورکې هغه بر قیمت دا غیله لپاره طالبات به ورکړي
درست
او دې مسلې ته باید نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات جدي به توجه وسی. یو بل د طالبانو د رسمیت د پیژندلو د مسلې دا چې څوبره ګټه زبرګه د بنتکي هغه دولتونه چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي لاس واحد پکې کوي، څوبره ګټه چې هغه دولتونه د داخلي امریکا متحده ایالات او د دوه متحدین او برګټه د دې کار د شي اخته بس په لهدازه دا یو ډیره حساسه موضوع ده او زیات مسولیت امریکا، چین او روسیه ترجیح کیږي چې دوه دغه مسلې ته د دقیق ډول باندې وګوري. ځکه د څه امکانات شته چې د رسمیت د پیژندلو ستونزه د افغانستان په ځدی شرقي او ځدی جنوبي سیمو کې د هغه برتانیا د دودسه بي پلي یو ډول پالیسی چې دغه د خیبر پختونخوا په ځدي بنتقو کې بیا چې قبایلي بنتقي دو ورسوي دغه ډول یو سیاسي خطر یو جغرافیوي خطر سره احساسوي. په دې اساس باندې زه فکر کوم دغه مسلې ته هم دغه دولتونه باید متوجه شي او هم د طالبانو هغه قوتونه هغه عناصر چې هغو په سیاسي مسایلو باندې آګاهانه او شعوري او ملي فکر کوي دې موضوع ته باید د حیاتي موضوع په صفت باندې وګوري. ځکه د رسمیت پیژندلو د مسلې سره د افغانستان د جغرافیوي سلامتیا تثبیتول او هغه د یو بشرو حکومت تثبیتول لاندې هغه کوبکوده او برستي چې اوس د افغانستان د خلکو لپاره اصل د وجود لپاره په سابري بدلی شوی هغه پورې اړه لري. یعنی کدا برستي او کوبکوده د افغانستان سره کیږي موږ باید متوجه اوسو چې افغانستان د تایوان یا چین یا مالیزیا د بلکونو غوندې د سمندر سره د سرحد لرونکی دیوار د دې بل په وچه کې پروت هیوادیو او موږ سره چې کوبکوده کیږي په بیدوبلي سویا باندې باید بیدوبلي تعبولاتو په اساس باندې زیرې پروسیجرونه او مراحل طی کا فرضاً که موږ ته د روبانیا ده بل راځي دو هغه باید د هغه بدادرو در لار راشي چې موږ سره په وچه کې لخلول شوی او د وچه ته شرارتیږي دا باید حقوقي مراحل طی کا. دا یو ستونزه ده چې طالبان هم باید ورته متوجه اوسي. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې سوال دا دی چې د رسمیت پیژندلو لپاره خارجیان یو ډول بشویت غواړي.
بله درست
دغه د ښځو د مکتب مسله او دغه د بشري حقوق دا باټه د هغه ظاهري مسایل ښکاری چې د پردي تر شا اساسي اختلافي مسایل شته چې یو په هغه مسایلو کې بشرویت دی. زه په باور باندې طالبان وګوړي او وکړی شي چې په افغانستان کې په دې راتلونکي کال کې د افغانستان د دیني عالمانو د افغانستان د ضد قومي بشرانو د ضد مطرحو سیاسي پاکو هغو افغانانو چې هغو په دې څلوېښت کلن بصیر کې اصلا د وطن د خپلواکۍ د الله تعالی د رضا د استقلال او په صداقت باندې د دې خلکو لپاره هلې ځلې کړي داسې یو څلور زره درې زره افغانان سره خیر دی د جرګې په دابه راټولۍ د شورا په دابه راټولۍ یو څه شی جوړ کړه او دې خلکو ته ووایي چې دغه افغانستان دی دغه مشکلات دي او دا د توبو وته استقلال چې تاسو یې هغه اصول شو اوس موږ ډوډۍ ته ضرورت لرو تعلیم ته ضرورت لرو د ښځې مکتب فاکولټي ته ضرورت لرو د نورې دنیا سره د سیالانو په کیسه سیالۍ ژوند ته ضرورت لرو تاسو داسې ولاړه بدته وسجوئ چې په داخل کې د اسلامي فقه په اساس باندې بدګه ته خطوط وټاکي او په بهر کې دغه بهرنۍ ډلې او زبد تربد چې دا پلو ده دړول شوی دی اګه ده دړول شوی دا پلو ده بیرته آباد شي او یو ډیپلوماټیک لار پرانستل شي چې دلته افغانستان کې تاسو سره په وښه شي
ډیره مننه تاسو نه شیلوار صاحب محترم کور ودان
سپاسگزار هستم. خب سوال یا پرسش دیگه متوجه دکتر صاحب سعیدی است. دکتر صاحب شما میدانید که طالبان با تسلط خود اخیراً ادعا میکنند که تغییر کردند و شما تفاوت هایی را که در حکومت طالبان و رژیم طالبان بین سالهای 2001 و 2021 مشاهده میکنین چیست؟ چی تغییرات در دیدگاه طالبان و سیاست های داخلی و خارجیشان ایجاد شده؟ دکتر صاحب
سعیدی صاحب
آقای سعیدی
ببخشید سلام خدمت میمانا که قبلا متوجه نبودم تقدیم میکنم یک جمله ارائه میکنم به خاطر مشروعیت اختراعات جدید به کار نیست و شوراها و به اصطلاح جرگاها جزء تاریخ افغانستان است. برای مشروعیت یک فرد یک رای چیزی دیگری وجود نداره. آنچه در رابطه با مسئله تغییر طالبا یکی خواست ماست، آرزوی ماست و دیگری هم واقعیت هاست. مفتی های طالبا همونهای هستن که بودن و برای طالبا خود میگن که از لحاظ تئوریکی تغییر نکردن. ما چرا تلاش کنیم که چیزی که خود میگوین تغییر نکردن ما اونا را بگویم که تغییر کردن؟ طالب ها از لحاظ تئوریکی همان بودن که هست، همان هستن که بودن. یک آنچه تجاربی را که کارهای را که در اون وقت میکردن و از این چیزی آموختن مسائل بنیادی نیست. اگر در اون وقت در روی سرک می زدن آله دور از کمره می زنن و در مبدا همونهای هستن که بودن.
اما دکتر
سوال بنیادی سر حقوق زن و حقوق مرد و حقوق اطفال و تعلیم و تربیه و این چیزها نیست. جامعه جهانی می خواهد برای طالب بهانه پیدا بکنه که یک راهی را جور بکنه. این سوال ها سوال های بنیادی به خاطر از این نیست که ما به طالبی که به خاطر ارزش های معین قربانی داده ما ایرا از او گرفتن نمیتانیم. اگر ایرا بگیریم توسط زفو بهش بسند بده میشه و این توقع هم توقع بیجاست که ترویکا گفت که امارت اسلامی را اعلان نکنیم. چیزی بنیادی را که ما به جهان میگویم اویست که طالب بگذار همان باشه که هست، یک چیز قبول بکنه. ایره قبول بکنه که پرداشت از نصوص اسلامی و منابع دینی متفاوت هست. آن خدکشی را که اینها دارن سر ملت زمان تحمیل بکنن که مشروعیتش از ملت بگیرن.
اما دکتر صاحب بله
از ملت نگرفته باشن و تحمیل بکنن، دکتاتوری بکنن، لوله تفنگ بکار ببرن، هم خود تباهت کردن و هم جامعه جهانی.
دکتر صاحب یک مسئله دیگر هم میخوایم با شما مطرح بسازم. بله شما گفتین در دیدگاهشان تغییر ایجاد نشده، اما اگر به خاطر داشته باشین رژیم طالبان در حالی که روش سختگیرانه داشتن در 2001 اونا کمک های خارجی را رویش تردید داشتن. اما چرا آل حکومت طالبان با وجودی که مخالف با حضور نظامیان خارجی در افغانستان بودن آل از کمک های بین المللی استقبال میکنن؟
در بین طالبان نیروهای بسیار مهم و حساسی هستند که ای برداشت را که ما و شما داریم اونا ندارن.
بله.
اونها همو برداشت را دارن و همو طرز تفکر دارن که داشتن و کم هم نیستن. ما باز تاکید میکنم، اگر تکرار نکنم، جامعه جهانی نباید سر ازی تاکید بکنه که طالبان مفتی خود تغییر بده به خاطر ازی که تغییر دادن نمیتونه، در تقابل با ترس از صفوف تغییر دادن نمیتونه. طرح ما چنین است که بگذار آنچه می اندیشن بی اندیشن، اما سر ملت زمانه تحمیل بکنن که مشروعیت چه بگیرن. اینها مشروعیتش نمیگیرن، تمامت خواهی میکنن و میگوین که ما به دیگران هم میتین. هیچ کس از اینا نپرسید که شما با کدام صلاحیت به دیگران میتین، شما با کدام صلاحیت لجنه تشکیل میتین، شما با کدام صلاحیت دیگران را هم شریک میسازید، غیر از تفنگ صلاحیت شما چی است؟ اگر میگوین که نه تفنگ نیست، ملت با ماست، بله ملت با شعارهای ضد نیروهای خارجی بود و هست، ملت با اعلای کلمت الله بود و هست، اما این تعبیر را که شما از این مفاهیم دارین و زمینه 40 کشور را برطرف کردین و زمینه تسلط پنجاب آماده کردین به این متوجه هستین، و در غیر از او مهم هیست که بخاطر آن برداشتی که از دین دارن، من نمیگم که بجای مذاکرات سیاسی مناظره شو چنانچه آقای خلیلزاد کرد و ما بگویم که طالب چی بکنه و چی نکنه. طالب یک چیز بکنه و اویست که مشروعیت نسخه های خود و فهم خود از مسائل دینی از ملت بگیره. اونا ایرا منتفی میسازن و این بنیاد کلام است.
من نتاسنه امریکا غا آشنا رادیو در نوریدن کو د سپین خبری یا رکراس پروگرام اوری په دې غږیږي چې په دې تیر کال کې په افغانستان کې څه پیښ شول او نتیجه یې څه ده، او 2022 کال کې د افغانستان د بحران د حل لپاره څه باید وشي. نو موږ سره درې تنه محترم ملمانی دي په خبرونه کې، سید زاکر شاه سادات صاحب، زرغون شاه شینواری صاحب او صلاح الدین سیدی صاحب. بیرته غواړم د زاکر شاه سادات صاحب نظر واورم. ساده صاحب محترم، تاسو مخ کې ویل چې یو موضوع همدا و چې د خلکو وژل دا یو مسله و چې ډیر انسانان تلف شول. طالبان چې راغلل دغه وژل مجل بند شول ساسې په نظر یا نه شول، یا اوس هم خلک وژل کیږي؟ او دا خو طالبان همیش په خپلو خبرو کې وایي چې دا یو غټ تغییر او یو بدلون و چې راغلی دی د امنیت د لحاظه. مخکې به د ورځې چې هیڅ نو 300-350 کسه به وژل کېدل، اوس دغه مرګونه نشته او بالکل کم شوی دی. خا پیخی کیگی مگر طالبان د زیاتره پیخو مسئولیت نه اخلي.
او په دې کې هیڅ شک نشته چې پیخی کم شوی، افغانان او وژنه اوس کم شوی، لکن د منځ نه دی تللی. او په مختلفو واقعاتو مختلفو ولایتونو کې ویډیوګانې راوځي کار کوي، او څوک هم هدفي وژنی لا تر اوسه دوام لري. ځینې افراد چې زه په خپله لا تر اوسه د ځینو نه معتق خبر یم، حتی خپل ولایتونو ته تغییر ورکړي، په بل ځایونو کې د همدې لپاره ځانونه خوندي کړي چې ګواکې داسې هدف قرار ونه اخلي. او د بلې خوانه عمده لامل دا دی چې دا دغو نه کسان چې چا وژل هغه نن نظام په واک کې لري، هغه نن ځان دولت بولي، او هغه نظام یا هغه دولت چې لا تر اوسه یې د خپل په اصطلاح یا د کودتا په نتیجه یا د نیزې په زور قدرت ونیوه، لکن د ولس نه تر اوسه پورې مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. که چیرې دی د ولس د ده سره و، نو ویره د څه شي ده چې د ولس نه مشروعیت نه دوی ویره لري چې بعد ولس ته مراجعه وکړي. که چیرې دوی په دې باور نه دي چې ولس واقعي باندې باور نه لري، حداقل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب سیدی وویل، لکه څنګه چې شینواری صاحب په خبرو کې ورته اشاره وکړه، دوی دې خلاص وګونه پیدا کی، یا د اقل دغه نیکې مشورې د نورو نه هم واوري او دا مختلفې لارې وکاروي د لپاره چې اول لومړی ځان ته مشروعیت خپل د ولس نه ترلاسه کړي. او له بلې خوانه دغه د وژنو سلسله او لړۍ، موږ نور قصې هم په وطن کې تیر کړي، لیدلې مو دي، شخصي دښمنیانې هم شته دي، او په خاصه توګه په تیرو څلور لسیزو کې هر یو کس خپل طرف پیژني. د دغه سي دښمنیان مخنیوي هم د دغه د وسنی دولت مسؤلیت کیږي چې ځان دولت ولي چې د قانون په چوکاټ کې باید داسې کسان سزا ورکول شي محاکمه ته ورپېژندل شي. لکه دوی د دغه اقتصادي لحاظ ستونزه سره مخامخ دي چې د نورو شان ته وسپام نشي کېدلی، ځکه چې د یوې خوانه ولګه د بل خوانه سړه هوا او ژمی د افغانستان او له بلې خوانه د نړیوال دا فشارونه چې دوی باید په نړیوال قوانینو ځان برابر کاندي او د ښځو د حقوقو مسایل مطرح دي، هلته د مسلکي کېدو خبره مطرح دي، په دوی کې مسلکي افراد شتون نه لري، دوی خپل د دلګي نه بغیر په نورو باندې اعتماد نه کوي او نه شي کولی. دا دغه څو لاملونه دي چې په اصطلاح دا نور هم دوی په انزوا کې راولي.
او بله مسله چې دلته مخکې نشه شوله چې دا وشوله یاده شوله، هغه دا و چې د افغانستان د خارجي قواو د وټولو سره سم مسلکی کډرونه ټول وټل، دا یو غټ مشکل دی. دا اوس چې مونږ تاسو د خبرو وکړو چې مسلکی کډرونه نشته دي او د سی حکومت نشي چلیدي غیر مسلکی کډرونو نه، نو د دې مسلکی کډرونو علت خو معلوم دی چې ولې وټل، مګر اوس خبره ده چې د دې کسانو بیرته جذبول ملک ته دا کوملار لري. تاسو په نظر
تر هغه چې خلک ولس دا اعتماد فضا ته ونه رسیږي او عملاً ونه ویني چې واقعا طالبانو دا خپل په عمل کې وښایي چې بغیر د خپل د دلګي د مدرسې د طالب نه دوی په ولس کې هم په عام افغان بې طرف افغان نه ناولې افغان نه هغه څوک چې تلوالي پورې تړلی وه نه هغه څوک چې پرونی، لکن عام افغانان بې طرف افغانان صادق افغانان لکن مسلکی
بله
دوی ته واک ور ونسپاري او حداقل هغه بېلګه باید وړاندې کړي. دوی و 50 ملکونه په پاکستان کې ورته کېناست اسلامي هیوادونو کنفرانس، حداقل دوی په دغه 50 هیوادونو کې د یو نمونه دی راواخلي هغه چې یو نظام دی رامنځته کړي. تو څوارې دوی ته ویل شو که چیرې تاسو په ولس باندې بدبار هستئ بیا خپل اسلامي شورا بېله جوړه کړئ لکه ایران غوندې، لاکن وزارتونه او ریاستونه مسلکي افغانان ته وسپاري او بیا تر کنټرول لاندې وساتئ همدغه اسلامي شورا تر نظر لاندې. لاکن تر اوسه پورې زه فکر کوم یا به د دوی غوږونو ته دا خبرې واقعا نه رسیږي، یا دا چې دوی د میډیا نه لرې پاتې کېږي، او یا دا چې څه کوم بل عمده دلیل لري چې د دوی کنټرول سویچ کوم بل ذکر دی چې هغه یې نه پرېږدي.
نو دې کې به واورو د دې دوه نورو مېرمنو نظر چې دا د کنټرول سويچ چیرې ده، دا باید پیدا شي. مهمه خبره دغه ده. لیلی ماجان زمي د خبرونه ډېر لږ وخت پاتې دي، خبرونه ده چې خبرونه راټول کو دغه اخره کې سيده
بله در اخر برنامه پخش میکنیم.
نو درنو ریدونکو د خبرونه سو دقیق پاتې دي، بیا هم یادونه کوم سيده صاحب محترم او شنواره صاحب محترم د نوی کال کې سپکار دي چې دغه بحران چې فخر دی او لوګه دا مرزونه دي وسه کورونا لا بیل حساب دی، دا غینه مثلا د ماشومانو سوې تغذی یو عالم مشکلات او ستونزې په افغانستان کې موجود دي. دغه غوند یو بحران دی چې دنیا هم ورسره لاسو ګریوان ده او نړیوال غوړی کومکو کې ملګری ملتونه غوړی کومکو کې، مګر بنیادی او اساسي کومکونه خطر سو ده حکومت پر رسمیت نه پیژندل شي نشي کېدل. نو ساسي دوړو نه دغه نظر وروچی سبا یدو شي د بحران څنګه حل شي، یا ځکه کوم فرمول یا کوم نظریه کته سي یا کوم تجویز کته سي ولري. نو شنوار
سيدي
مهرباني
او د قانون حاکمیت او کار اهل کار تسپارل
بس
د محمد خاين الله ساخستل دا هغه شان دي چې زه مطمئنه يم چې بس تکول شي. تشکر
من نه اساس دې په مخه خای کوم ودان چې پرونه کوم برخه واخسته.
زه بچان و میخوایم از آقای صادات بپرسم در امی قسمت آنچه که ایشان در مورد بحران شدید اقتصادی در جریان سال 2021 قبلا صحبت کردن، روی مسئله بانوان صحبت کردن و بر رسمیت شناختن طالبان. حال آقای صادق میخواییم که نظر شما را یا ارزیابی شما را در چشمنداز اقتصاد افغانستان، بر رسمیت شناختن حکومت طالبان و وضعیت بانوان و دختران افغانستان در سال 2022 بشنویم.
من امیدوار هستم که کسی از جمله افراد به اصطلاح رأس حکومت طالبا این گوش شنوا را پیدا بکنن و بشنون که با همین طریقی که فعلا اینها روان هستند این یک گونه رای حل برای نه برای ملت است و نه جهان میتونه بپذیره و جز این که اینا باید در خود عملا تغییر بیارن و سریعا باید تغییر بیارن. 4.5 ماه گذشته و به اصطلاح خود اینا حکومت موقتی را که اینا پیش کردن برای 6 ماه در طول 6 ماه باید همه به اصطلاح نظام نظم بگیره که تا حال آثارش کمتر دیده میشه و کار به اهل کار سپردن و کار و نظام رو واقعا همه شمول ساختن و این معنا نیست که تنها از اقوام مختلف را از حرکت خودشان و این معنا شده نمیتونه از اقوام مختلف مسلکی های مختلف البته نه تنها از یک سازمان مربوط طالبا تمام ملت باید بتانه خود وجود ببینه و اون حکومت باید نمایندگی از 5 میلیون را بکنه نه از چند هزار نفری که دنبال را به طالبا هست.
تشکر تاسنه شنوار سیب محترم تاسس فکر کوئی دیدی بحران ده حل لاره سر ساسی په نظر سی لنده و گنده لاره
گور خاده خورده بحران شده دا یوازی ده طالبان او ده افغانستان بحران ده دا یو دړیوال بحران دی په دې کې د بنتکې ستر دولتونه د جهاد زبر ځواکونه دو اربادې په ځوس کال دی په پیړې په دوله کړي مهم شی دا دی مګه باید داسې فرمولونه خلکو او جامعې ته وړاندې کړو چې هغه د بنتکې د دولتونو د دنیا او افغانانو په مد کې قابل د قبولي زموږ په باور اوس افغانان داسې یو مرحلې ته داخل شوي چې د دې مرحلې ته طالبانو ابادګي درلوده د افغانستان خلکو درلوده او د کابل پر ډول شوی رژیم درلوده بس بالکل یو بل پړاو کې واقع یو دلته یو بیلی سوچ کول پکار دي دا ځری خبرې به په خپل ځای باندې پروي دي چې څوک څوک راځي چې د دې ځای د خبره شروع کړو چې موږ د یو ملت په توګه دا اوس د طالب په شمول باندې څنګه آئته کې ژوندي پاتې کېدای شو او د افغان خدابو باندې جغرافیا
بله دغه سوال کا دم دې سوال جواب کا تاسو دې خلاص وایي ځکه چې یو د خلل
خلاص وایي زه خلاص وایي بیا طالبان یو ابتکار وکړه یو د وخوکا ته علماء راوغوړي د سیاسي اجتماعي اقتصادي علوم د علماء په شمول څه مشترک اساسات طرحه کا یو دوه درې څلور پنځه دغه بیلی اسلامی اساسات دي دغه په اساس موږ په افغانستان کې بیلی اسلامی بشرو حکومت غواړو بيد الملی پیژندنه غواړو چې افغانستان کې سول راشي د افغانستان وحدت تعبیر شي دغه پیځ شپک اساسات چې څوک ځات افغان وای بسلمان وای ودی بدی په دغه چوکاټ کې به یو ملت جوړیدل او دولت جوړیدل خواته مخکې
نو دا خو تاسو وایئ چې طالبان باید ابتکار وکړي او دا کار وکړي څومره د دې غوښتنې فرصت چانس ویني چې وبشي دا کار
ولاش فکر کوم تر څو چې د نړیوالو ټولنې دا باید له ویلي فشارونه موجودي او تر څو چې د طالبانو په بس کې چې څومره باټه معلومات دي دا چې باخول بداسب بیلی سیاسي اجتماعي کډروده شته دي چې هغه په دې وسایلو باندې شته بګي وایو ویږي ورباده زه دا وبای ته دی زه د 2022 کال شته دی اوله ورځ د افغانستان لپاره ابداس د یو خوشحالي او د یو فرغې د کال تبه لرم لکه څنګه چې تیر کال افغانستان کې زه دی پر بختګوله او ورسره زه دی متاسفه ده زه دی مصیبتو درارم
ډیره مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو د ورځنیو مسایلو په ارتباط البته د سپین خبري یا روکو راست نننې پروګرام چې د 2022 کال د جنوري په اوله ورځ د نیوي کال په مناسبت باندې شاند تیر کال د مسایلو په حق له پکې خبري وشوې همدلته ختميږي د درې وړو مهمانو
څخه سپاسګزار هستم از آقای سادات، آقای شینواری و ډاکټر صاحب سعیدی کې در برنامه حضور یافتن و و پرسش های ما پاسخ ارائه کردن. سپاسگزاریم از وقتشان.
پا مخمخه. دیر تشکر.